د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د لوګر والي وایي د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ د وسله والو حمله پای ته رسېدلې ده.
د ولسي لومړنیو معلوماتو پر اساس باندې شپږ وسله وال وژل شوي دي، دولس زخمیان.
د لوګر له والي سره مو خبرې کړي. دغه راز د کندهار د سپین بولدک د سرحدي ځواکونو چارواکي بیا وایي چې د سپین بولدک چمن لاره نن سهار په 2 بجو بیرته پرانستل شوه. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ د مطالبو بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د لوګر والي وایي په سرخ ولسوالۍ کې برید د شپږو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلی. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د لوګر والي وایي په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلی. محمد حلیم فدایي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي شوی، او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي.
جګړه د دزې ختمې شوې دي، او نور دسې تر اوسه پورې زمونږ ځواکونه په سیمه کې دي. هغه شاوخوا د وسلوالو د پاکولو لپاره په پلان باندې بوخت.
نوموړي وویل چې په دې حمله کې 12 نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. دا برید نن سهار په شاوخوا 15 بجو پیل شوی و. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې پاکستان نن سهار شاوخوا 2 بجې د دوستۍ په نوم دروازه پرانیسته. دا لاره دولس ورځې مخکې هغه وخت پاکستاني لوري وتړله چې په سپین بولدک کې له صفري نقطې سره افغان مظاهرچیانو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. په سپین بولدک کې سرحدي کمیسیار محمد علي داوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن سهار دروازه پر 2 بجې باندې لکه څنګه چې په خوا خلاصېدله په هماغه ټاکلي و معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول، او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
د دې لارې له بندېدو سره په تیرو نږدې 2 اونیو کې افغان سوداګرو ته چې تازه میوه پاکستان ته صادروي په لسګونه میلیونه افغانۍ زیانونه اوښتي و. افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د انتخاباتي حوزو او د تک کرسی د سیستم په اړه له افغانستان سره تخنیکی مرسته وکړي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د انتخاباتو د څانګې له تخنیکی هیئت سره خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې د پرنیلا کاردل په مشرۍ د دغه هیئت مشري ویلي چې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان کابینې په ورستیو کې د خباتو د قانون مسوده تصویب کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون ویل پاکستان په دې وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سخت دریځو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې پرون له هند څخه د کتنې په 2 ورځ وکړي، او زیاته کړه چې پاکستان باید لکه د حقانی شبکې او لشکری طیبه په سیر ډلو فشارونه زیات کړي.
دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي، او په دې هیواد کې پر هغو ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکیل دي ډیر فشار راولي، او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي.
د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوز په دې ورسېو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکه ډیره ده پوزي عملیات پیل کړي دي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دیلما روسف له ولسمشرۍ لرې کړه. سنا ولسمشره په بودیجه کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سناتورانو روسف تورنه کړه چې شل تنو له دې ادعا سره مخالفت وکړ. له قانون سره سم که چېرته د سنا له دریو دوه برخې د ولسمشر یا ولسمشرې په مخالفت رایې ورکړي له دندې لرې کېږي. تر دې پرېکړې وروسته روسف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه وو چې اکثره یې تورن دي او په فساد ککړ دي د 450 برازیلیانو رایې پر ډیران وغورځولې. د سنا له پرېکړې سره د روسف د کارګر ګوند 14 کلن واک پای ته ورسید. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ یو ځلی بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریځ ټینګار وکړ. له اونیو راهیسې ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي، خو پر ځای پرون بیا خپله کلکه اراده څرګنده کړه چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې وساتي. هغه پرون وویل چې د ایستلو یو ځواک به ایجاد کړي چې هغه کسان چې په غیر قانوني د متحده ایالاتو خاورې ته داخليږي بیرته خپل هیوادونو ته واستوي، او هم به د سوریې او لیبیا په څیر د یو شمیر هیوادونو اتباع ته ویزې ورنکړي. دغه دواړه هیوادونه چې اکثره وګړي مسلمانان دي پکې واکمن حکومتونه کمزوري دي او نشي کولای چې د خلکو سمه پلټنه وکړي. ټرمپ یو ځل بیا له مکسیکو سره پر پوله د یو دیوال پر جوړېدو ټینګار وکړ او ویل چې لګښت به یې مکسیکو ورکوي. خو د مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون په مکسیکو کې ډونالد ټرمپ ته ویل چې هیواد به هیڅکله هم د دغه امنیتي موانع لګښت پرې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له نجا صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د لوګر والی وای د ولایت په چرخلو سوالی د وسلوالو د نن سهار حمله پای ته رسیدلې.
د ولسی لمړنیو معلومات پر اساس باندې شپږ وسلوال وژل شوي دي، 12 زخمیان.
د کندهار د سپین بولدک د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار نن سهار په 2 بجو بیرته پرانستل شوه.
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځایږي نه دا د شرط خبره ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې پرې خبرې کیږي.
مشترک همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر وکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب درته غوره شوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د لوګر والي وایي چې د دې ولایت پر چرخ ولسوالۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې، او په دې حمله کې هم شاوخوا شپږ وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. حمله نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې وروسته له هغې پیل شو چې ویل کېږي یو ځان وژونکي د ولسوالۍ د ودانۍ په مخ کې ځان والوزاو. د نننۍ حملې په اړه ناجیه صافۍ د لوګر له والي حلیم فدایي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دا حمله پای ته ورسېده که څنګه؟
نن سهار 5 بجې د ولسوالۍ نږدې د سنګي مکتب سره دلته یو ځانمرګۍ وشو. مخکې دنه چې هغه ځان ته انفجار ورکړي چې په یو موټر کې و چې د پولیسو لخوا نه ورباندې ډزې وشوې او ځان ته انفجار وکړ. له هغه نه وروسته په مکتب کې ځینې دغه وسلوال ننوتي وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا نه ورباندې متقابلې ډزې پیل شوې او زمونږ قوتونه هم ولسوالۍ ته نور ورورسېدل د مرکز نه، چې په نتیجه کې د ولسي لومړنیو معلوماتو پر اساس باندې شپږ وسلوال وژل شوي دي، دولس زخمیان.
بلی، جګړه د محل په سیمه کې ختمه شوې کنه؟ لا هم روانه ده
جګړه، د دزې ختمه شوې دي او نور دسې تر اوسه پورې زمونږ ځواکونه په سیمه کې دي. هغه شاوخوا د وسلوالو د پاکولو لپاره په پلان باندې بوخت.
بلې، فدای صاحب، که د تلفاتو د شمیر په اړه موږ ته معلومات راکوي چې په څه شمیر تلفات افغان ځواکونو او یا وسلوالو ته وختي؟
جګړه اوس ولاړه ده، ډز ډز نشته. موږ لومړني معلومات تر اوسه دا دي چې زمونږ یو پولیس هغه زخمی شوی دی، اما نور جزئیات نه تر اوسه له موږ سره نشته چې وروسته به ټول جزئیات معلوم شي، ځکه زمونږ قوتونه اوس هماغه سیمه کې د دښمن نه د سیمې د پاکولو په عملي پلان باندې بوخت.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د نننۍ حملې په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، فدایی وایي چې نننۍ حمله پای ته رسېدلې او په دې حمله کې هم شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، بیا د دغې حملې مسؤلیت منلی او هم ادعا کړې چې ګڼو د حکومتي ځواکونو ته په دې حمله کې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل معلومات اورېدلی شئ. له لوګر زو کندهار ته. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار نن سهار وختي پرانستل شوه. په سپین بولدک کې سرحدي کمیسار محمد علي انداوري د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې لارې د پرانستل کېدو لپاره د افغانستان لوري هیڅ ډول شرایط نه دي منلي. مخکې مې له ښاغلي داوري سره د دغې لارې د خلاصېدو په باب خبرې وکړې.
نن سهار دروازه پر اووه بجې باندې، لکه څنګه چې به پخوا خلاصېدله، په هماغه ټاکلي او معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول او اوس ورور مرور د خلکو او موټرانو جریان لري.
داوري صاحب، د پاکستان لوري ځینې شرطونه ایښي و، تاسو دا شرطونه پر ځای کړل؟
موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو، نه په دې کې شرط ځایېږي، نو دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسایل چې موږ دولت او د پاکستان دولت په ګټه وه او په بین المللي قوانینو کې باید هغوی رعایت موږ وکړو او دوی وکړي، هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي، هغه باید په صفري نقطه کې مظاهره ونیسي، د صفري نقطې څخه سل متره شاته باید وسي، او یو د بل دولت پر ضد باید شعارونه ورنه کول سي. دغه مسایل و چې دا زموږ هم ارزو وه او د دوی هم ارزو وه. نور کوم خاص پیشنهادات دوی نه وه او نه کوم خاص فرمایشونه د دوی وه، نه هم موږ د چا فرمایش منو. هغه کار چې زموږ د دولت په ګټه وي، زموږ د ملت په ګټه وي، هغه کار موږ ترسره کړی دی او ترسره کوی.
دا وری صاحب، تاسو څومره ډاډه یاست چې دا دروازه یا دغه پوله به بیا نه تړل کیږي؟
دا نه سم وایلی، دا اوس خو دوی په خپله ژمنه باندې هغه د وفا وکړله، دروازه یې خلاصه کړله. نور نو بیا انشاءالله ضرورت دې ته نه پیدا کېږي چې دروازه د ترافیکو په مخ باندې وتړه شي.
داوري صاحب، په دغو څه باندې دوو اونیو کې چې دغه پوله تړل شوې وه، پر عادي مسافرو سربیره دغه راز د افغان سوداګرو مالونه هم ډیر ضایع شول. هغه تازه میوې چې له کندهاره پاکستان ته وړل کېدې، آیا وخت تیر شوی دی دغو ترانسپورټو یا د دغه فصل، او که بیا هم لاری ولاړې دي او له دې لارې به تیریږي؟
خدا چې خلک خبر ترلاسه کړي چې لار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې ده، نو بیا هر څوک کوشش کوي چې خپل مالونه چې پاتې وي هغه انګور چې خرابېږي یا انار چې خرابېږي هغه بیرته د پاکستان له لارې څخه ولېږدوي.
په سپین بولدک سرحدي کمیسار محمد علي داوري و چې د سپین بولدک چمن د لارې د بیرته پرانیستل کېدو په اړه معلومات راکول. ښاغلی داوري وایي چې دغه لاره له څه باندې دوو اونیو وروسته نن سهار بیرته پرانیستل شوه.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه به یوه هغه موضوع وي چې د افغانستان، هند او امریکا په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې به پرې خبرې کیږي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي همکاري به د دغې درې اړخیزې غونډې د اجنډا یوه بله مهمه موضوع وي. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړه شي. د دې غونډې اعلان په نوي ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړی دی. افغان چارواکي د دې غونډې په اړه څه نظر لري او څېړونکي په څه سترګه ورته ګوري؟ احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویار کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري ازادي راډیو ته د دې درې اړخیزې غونډې په اړه وویل.
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی. د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویارک کې نو هلته ټول مشران هم راځي، رئیس صاحب جمهور هم هلته اشتراک کوي. د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نورې غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسي او بس پر مشترکه همکاري او مبارزه د تروریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث تر
وکړي. دوی اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې په کې د نړۍ مشران خپلې ویناوي کوي. د کابل، نوې ډیلی او واشنگتن ترمنس د درې اړخیزې غونډې اعلان لومړی ځل د هند سفر پر مهال د سیشن بي پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړ. که څه هم د وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمنه ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري، دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو. او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم برید وشو په کابل کې، هغې سره خو نور هم پکې راغلی ده د امریکایي موقف کې، او باید چې دا کارونه مخکې کړی وای. خو بیا هم ډېر آیا درست آیا
څه باندې یوه اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې په کې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېني پلان سره سم باید جان کیری نن له نوې ډیلي واشنگتن ته تللی وای، خو اسوشیټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک ټونر په وینا خبر ورکړ چې جان کیری به د جمعې یا هم شنبې تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېده، د افغانستان، هند او د امریکا ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې وکړ. نوموړی پرون هم په نوې ډیلي کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه راز له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي په تنځایونه له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي پاکستان باید د هغو ډلو پر وړاندې فشار زیات کړي چې له سخت دریځ سره تړاو لري. د خبرې جان کیری د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د ټکنالوژۍ په پوهنتون کې محصلینو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه زیاته سوې ده.
دا روښانه ده چې پاکستان باید په دغه هیواد کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لرونکو ډلو پر ضد نور هم کار وکړي او دوی باید له موږ سره همکاره وي. موږ دا په روښانه توګه ویلي چې د سخت دریځو پټنځایونه له منځه یوسي چې نه یوازې د هندوستان او پاکستان پر خپل منځي اړیکو بد اغېز کوي، بلکې په افغانستان کې سولې او ثبات له رسېدو څخه زموږ مخه نیسي.
کری زیاته کړه چې امریکا اسلام آباد ته په څرګند توګه ویلي دي چې باید د طالبانو اړوندې حقانی شبکې او لشکری طیبه پر ضد عملیات وکړي چې له پاکستانه د ګاونډیو افغانستان او هندوستان پر ضد حمله کوي.
پاکستان د تروریزم له کبله له ډیر زیان سره مخامخ شوی دی. تر 5000 زیات کسان وژل شوي. کله چې دوی پر وړاندې عملیات وکړي عکس العمل یې ډیر سخت وي او ډیر زیان واوړي چې عملیات نور هم ګران شي. نو موږ ټول باید همکاري وکړو او پوه شو چې دا څومره ګران کار دی او باید وار په وار پر مخ ولاړ شو.
امریکا د پاکستان پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې د هندوستان د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ پر ضد کاروي. پاکستان دا تورونه ردوي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کېږي د حقانی شبکه ځای پر ځای ده عملیات کړي دي. کری د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې راتلونکې میاشت به په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هندوستان درې اړخیزه غونډه کېږي، خو پاکستان به یې برخه نه وي او پاکستان له دې خبرې باید ځان یوې خواته ګوښه احساس نه کړي، بلکې د تروریزم پر ضد د هیوادونو تر څنګ درېدو ته نور هم وهڅیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وجود ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. بیا هم په موضوع کتم کېږو. امریکا له هند غواړي چې په افغانستان کې خپل رغند رول ته دوام ورکړي. په دې اړه په پام کې ده چې راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د امریکا، افغانستان او هند په ګډون درې اړخیزې خبرې وشي. د افغانستان په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره دا چې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزې خبرې به څومره د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي، په دې اړه عصمت څاروان یو تحلیلي مطلب چمتو کړی دی.
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو ښکته کول دا اصلا هغه څه پورې اړه لري چې باید شرکتونو سره شي، غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې وو چې غونډې د شرکتونو سره شوي وو خو تعقیب یې نه و، تعقیب شوي نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوي تخنیکی مرستيال سره مو د انټرنیټي خدماتو د بیو د کمیدو په باب مرکه کړي چې وروسته به تخبر کړو. خو اوس هغه تحلیلي مطلب چې اسمت سروان چمتو کړی دی خبرېدو ته چمتو دی.
راتلونکې میاشت ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ د افغانستان، امریکا او هند تر درې اړخیزو خبرو مخکې متحدو ایالاتونو له هند وغوښتل چې په افغانستان کې رغنده رول ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی دا خبره هند ته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کری له سفر او د درې اړخیزو خبرو په باب د نوموړي له لوري له اعلان وروسته وکړه. د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته همداراز وویل، همغه سې چې د بهرنیو چارو وزیر وویل خبرې مهمې دي او دوام به وکړي. جان کربی یو ور بیا د حقانی شبکه د افغانستان او سیمې لپاره تهدید وبلل. ویل موږ ټول پوهیږو چې د پاکستان په خاوره او د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د ډېره حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو له لوري تهدیدونه پیښیږي. ښکاره ده چې پنټاګون په دې خبر دی. د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په هند کې له پاکستانه په کلکه وغوښتل چې له نورو هیوادونو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لاس یو کړي. د په عین حال کې وویل پاکستان باید په دې خاطر ځان منزوي احساس نکړي چې افغانستان، امریکا او هندوستان په خپل منځ کې درې اړخیزې خبرې کوي. د امریکا د بندونو چارو وزیر وویل د پاکستان لپاره دا حیاتي ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې له نورو هیوادونو سره ملګری شي. زه د پاکستان له پوځي او ملکي مشرانو سره د تروریزم په اړه په تماس کې یم. یو شمېر افغان نظر خاوندان د هند په ګډون د درې اړخیزو خبرو په باب د امریکا پریکړه له پاکستان څخه د امریکا د مایوسۍ نښه بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي پاکستان په تیرو 15 کلونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې په ظاهره له امریکا سره متحد وو خو عملاً د تروریزم ملاتړ کاوه.
عمل کې پاکستان دوه مخه سیاست درلوده او نه یوازې دا چې په ضد تروریزم عمل ونه کړي ناتو د قواو سره خپل شریک او دوست سره بلکې پر خلاف دی هغه د دوی پټځایونه نور هم تقویه کړل او هغه پیسې چې لاسته راوړې دي امریکا نه هغه د تروریزم په تقویه کې په کار واچول او افغانستان وضع یې ورځ په ورځ بدره کړه تر څو نن ورځې ته رسیږو چې امریکا یې دې ته مجبوره کړه چې خپل موقف بدل کړي.
امریکا سره لدی چې ځینې وختونه پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر نه همکاري او سختري دوته په پناه ورکولو تورن کړی، خو په عین حال کې په ځلونو د پاکستان رول ستایلی دی. پاکستان هم په ځلونو ویلي چې په خپله د تروریزم لوی قرباني دی او په دې باور لري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې پاکستان به د سولې مخ ونه ویني. د پاکستان په اړه د امریکایي چارواکو متفاوتو څرګندونو ته په اشاره د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو اجمل هودمن ډاډه نه دی چې د پاکستان په وړاندې به د امریکا پالیسي کاملا بدله شوې وي. ښاغلی هودمن د هند، امریکا او افغانستان په ګډون د درې اړخیزې غونډې جوړېدل او له هند د افغانستان په چارو کې د رغند رول د دوام غوښتنه د هند او پاکستان په وړاندې د امریکا په اړیکو کې د انډول راوستلو لپاره بولي.
ډېر شواهد مدارک موجود و چې پاکستان په مسایلو کې دخیل دی، اما له دې مسایلو سره د امریکایي دولت سطحي چلند کړی و. یو بحث دلته دی چې په خپل امریکا شاید غواړي چې له هند او پاکستان سره په خپل روابطو کې تعادل وساتي. د افغانستان په مسله کې امریکایي ډېر اعتقاد چې پاکستان باندې و.
له دې سره سره اجمل هودمن د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. وای هغو شو اړیکو ته په پام چې افغانستان له هند سره لري، د افغانستان حکومت کولی شي له هند سره یو ځای د سیمې په وړاندې د امریکا د پالیسۍ د بدلولو هڅه وکړي.
اړیکې چې افغانستان د هندوستان سره لري، د افغانستان دولت له دې ښو اړیکو نه په استفادې سره هند خانیږي چې په دغه ډیالوګ کې، په دغه خبرو اترو کې د افغانستان ځینې مهمې مسلې چې مخکې نه وې منل شوې یا سطحي نیول شوې وې د امریکې له خوا نه اوس ومنل شي. زه فکر کوم دا ښه بدلون دی، اما په دې شرط چې د دې بدلون معنا دا اوسېږي د امریکې د دولت له نظره چې په دغه برخه کې پاکستان ښه ونه لوبېد یا پاکستان خپل صداقت ونه ښوده یا د پاکستان وس ونه رسېده، نو اوس بدیل دا ښه ده چې هند په دې مسله کې راګډ شي. که چېرې دغه یواله یا دغه ګروپ را مسته کېدل په دغه نیت اوسېږي، زه فکر کوم دا ډېره ښه ده.
د چارو ځینې کتونکي د هند په خبره کې د هغو تروریستانو په باب چې ویل کېږي د پاکستان له خاورې فعالیت کوي او د شو او بدو طالبانو یو شان غندنه د امریکا په پالیسۍ کې د هند په ګټه بدلون تعبیروي. شاغلی کری په نوی ډیلی کې تروریزم وغانده ویل د ممبئی د 2008 میلادي کال د تروریستي برید او د سش کال په جنوري کې د پټانکوټ د هوایي اډې د برید عاملان باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. هند د پټانکوټ او ممبئی د حملو د تورګوته پاکستان ته نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړ موږ د ش او به تروریست توپیر نشو کولی او نه به یې وکړو. ترور ترور دی، مهمه نه ده چې له کوم ځای راځي یا یې څوک کوي. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګروال اسد منیر وایي دا ډول غونډې به د پاکستان پر رول اغیز ونه کړي ځکه چې د ده په وینا طالبان د پاکستان په کنټرول کې نه دي. دې په عین حال کې د هند په خاوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره د پام وړ بولي. وایي
مخکیم ډېر ځلې ویلي دي کنه چې په کار نه دی چې دا ګوډو بېدو خو به طالبان دا خبرې هم کړي دي او دا هم ویلي دي چې دا چې کوم دهشتګردي د پاکستان نه کېږي یا چا نه کېږي بل ملک نو هغوی ډېرې مخالفت کړی. کوس انډیا کې ووي، هندوستان کې ووي، نو دا لوګوټي هغې نه بدله خبره ده. خو تاسو به ویلي چې ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکې خپلو کې دوستي زیاتېږي او هغې ډېرې بجې چې دي که نه ماخل د معاشي وجوهات هم دي او دې نه پسته هغه یو لوی ملک دی او هر یو ملک غواړي چې هغې سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دی چې
متقاعد ډګروال منیر د افغانستان، هندوستان او امریکا درې اړخیزه غونډه چې راتلونکي میاشت کې شي په افغانستان کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو او پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لس نیمې بجې دي. د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا له ناجا صفې څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اورو.
د لوګر والی وای په سرخول سوالې برید شپږو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته رسیدلی. د کندهار په سپین بولدک کې افغان چارواکي وای چې پاکستان نن سهار شاوخوا و بجې د دوستۍ په نوم دروازه بیا پرانیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخه نیسي په تنځایونه لمانځه یوسي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دیلما روسف له ولسمشرۍ لرې کړه. له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریز ټینګار وکړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د غرض مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له نوي تخنیکي او مسلکي مرستیال سره مهم مرکه کړې چې وایي هڅه کوي د مخابراتي خدمتونو بیاتي ټکري مخکې مو د مرکې یوه برخه واورېده. خو د مرکبه د سیمی پا اړه دی وراپور لخبری دو روسته واوری. ایتالیا له مدیترانه سمندرگی چه خطر شپک زرو زیاد پناه غوختون که جغوره لیدری. پا این حال که راپور نوی چه دی ناروی جغورون کو دلو هم اروپا تا پر لاره دی پناه غوختون کل اتو بیره یو تر زر زیاد کسان جغوره لیدری. جزیات دی ملالای بشیر پر راپور که اوری.
د چهارشنبه په ورځ د ایتالیا پوزالو ساحل ته نږدې سلګونو پناغښتونکو وژغورل شول. ویل کیږي په همدې ورځ د سش کال په اوږدو کې تر ټولو زیات تژغورنې عملیات وشول. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د لیبیا په ساحل کې د ناروې د یوې بیړۍ لخوا تر زر زیات پناغښتونکو وژغورل شول. د ناروې د جنایي پلټنو د ملي خدماتو دفتر ویلي دا کسان په ساحلي ښار زواره کې ژغورل شوي. زواره د لیبیا په لویدیځ کې له تونسي سرحد سره نږدې موقعیت لري. له دغه ځای انساني قاچاق وړونکي لوی شمېر پناغښتونکو د ایټالیا پر لور بیایي. د ناروې د جنایي پلټنو د ملي خدماتو دفتر په وینا ژغورل سوی پناغښتونکي ډیری له افریقا څخه ورغلي دي، خو یو شمیر له بنگلاديش هم پکې شامل دي. د پناغښتنې د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې چې د جمعې په ورځ خپاره شول، په 2014 کال کې تر اوسه 1,015,000 پناغښتونکي ایټالیا ته په بیړیو کې رسیدلي دي. له دغو پناغښتونکو څخه ډیری له لیبیا ورغلي دي. په همدې حال کې د لیبیا امنیتي ځواکونو د سه شنبه په ورځ 104 او یا پناغښتونکو په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې ساحل ته ځانونه ورسوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا ټول پناغښتونکو افریقایان وو. تر دې یو څو ساعت مخکې د ایتالوي ساحل ساتونکو لخوا په سیسلي ساحل کې 3,000 پناغښتونکو وژغورل شول. د اټکل له مخې 2,000 سړي، ښځې او کوچنیان د همدې مودې پر مهال پر لار مړه شوي دي. همداسې تر 1,000,000 زیات پناغښتونکي له منځني ختیځه، اروپایي هیوادونو او نورو ځایونو څخه تیر کال یوازې جرمني ته تللي دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها متوینه پیش صدا ده شوه.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري.
نن پر بحث کې تاسو هم کوئ شئ چې ګډون وکړئ، کوئ شئ چې خپل نظر او د ازادي رادیو لارې له نور سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ د بحث د موضوع په ارتباط له چارواکو کوئ شئ چې مطرح کړئ. مخکې چې دو اونیزو پروګرامونو ته د ازادي رادیو ور ورسیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدمتونو په باب مو د دې وزارت له نوي تخنیکي او مسلکي مرستیال سره خبرې کړې دي. سید احمد شاه سادات چې نوی د دې وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیال ټاکل شوی، وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو به انټیټی کړي. هغه په خپل څرګندونو کې دغه راز ویلي چې د خدمتونو د کیفیت د لوړوالي لپاره به هم هڅه وکړي. صالح محمد صالح له ښاغلي سادات سره مرکه کړي، په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې باید د مخابراتي خدماتو بیه د کومو امکاناتو په رڼا کې ټیټوي.
خدماتو د کیفیت لوړول او د قیمتونو وخته کول دا اصلا هغه سپورې اړه لري چې باید شرکتونو سره شي، غونډې وشي او بیا تعقیب کړم شي. متاسفانه مخکې داسې و چې غونډې د شرکتونو سره شوي و خو تعقیب یې نه و، تعقیب شوي نه و. قاطعیت او جدیت په دې مسله کې مهم دی چې باید تر اخره پورې، تر څو چې نتیجه معلومه شوې نه وي، تر هغې پورې باید دا مسله تعقیب شي. نه یوازې صرف دا مخکې دغه ستونزه صرف د مخابراتو وزارت پورې اړه وه. په افغانستان کې اکثره داسې یو کلچر رواج دی چې یو موضوع د کاغذ پرانی په اصطلاح کاغذ او مکتوب پورې تړي چې بس ما ورته مکتوب لیکل او ځان خلاصوي. نو په دې مسله کې زما به قاطعیت دا وي چې زه تر هغې پورې چې نتیجه مې نه وي لیدلې زه به یو مسله نه پرېږدم. نو هغه وجه ده چې زه به د خدماتو بهترتوب لپاره خپله کوښښ کوم او تر هغې به تعقیبوم چې خدمات بهتر شوي نه وي او کیفیت او د قیمتونو کموالي په خاطر باندې به هم زه دا تر اخره پورې دا مسله تعقیبوم.
دا د مخابراتي خدمتونو د قیمتونو مسله که سړی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړي، هلته قیمتونه ډېر ټیټ سول په چټکه توګه. په افغانستان کې ولې دا مسله دغسې پاتې سوله؟ قیمتونه اوس هم د نورو هیوادونو په نسبت بیخي زیات دي.
یو مسله خو د امنیتي ستونزو په هکله وه چې دلته امنیتي ستونزې وې، شرکتونو مزدور زیات ګاردان او سکیورټي په هکله سکیورټي باندې پیسې مصرفول. نو دغه پیسې بېرته د مشتریانو د جیب اخیستل، په اصطلاح قیمتونه لوړ پاتې شول. او بله موضوع دلته د برق د نشوالي موضوع هم وه چې اکثره ځایونو کې جنریټرونه په اصطلاح د اضافه مصارفات دي چې په شرکتونو باندې راتلل او دی هم د خلکو نه اخیستل. خو بیا هم په یو کافي اندازه ټیټ شوي او دې نه زیات به هم موږ قیمتونه ټیټه وو، ځکه چې دلته لکه اوس مثلا انټرکنکشن چارج ورته وایي چې دغه قیمتونه شرکتونه کولی شي چې ټیټ کړي. بعضې نور چارجونه دي لکه مخکې دوی کاس اوپکس ورته ویل، یعنې د اوپکس او کاپکس، مطلب د دوی دا دی چې د پروژې د شبکې د پراختیا په برخه کې دوی مصارفات کړي. هغوی دوی بعضې شرکتونو پروژې دوی خپل نیټورکونه پوره کړي دي، نو پراختیا ورکړې ده ورته، هغوی کولی شي چې درخونه ښکته کړي. نو دا به ورسره موږ تعقیبوو. خو متاسفانه چې په تېرو وختونو کې دومره ټیټ نه شول، دا د دې وجه هم وه چې د چارواکو د لارې فشارونه نه راوړل شوي په شرکتونو باندې چې دوی سره ازاد رقابت وکړي.
د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت په پام سره همداسې ویل کېږي چې د مخابراتو برخه کې مرکزي او جنوبي آسیا د غرض چین له منځني ختیځ او ایران سره ونښلوي، دغه څومره ممکنه پروژه بریښي ساس په نظر؟
دا خو واقعي خبره ده چې افغانستان په دې منځ کې د ورېښمو د لارې په نوم سره نوم لري او په مخابراتي خدماتو کې په دغه سیمه کې هم یو هب په نوم باندې د افغانستان پاتې کېدای شي چې د مرکزي آسیا د جنوبي آسیا هېوادونه یو هب په هب په طور سره زیربنایي هب په طور سره وصل کړي. نو دغه د ډیجیټل افغانستان نوم موږ به کوښښ کوو چې د افغانستان ته دغه ډیجیټل افغانستان نوم خلکو، لکه څرنګه چې سیمه کې د سلک روډ په نوم، یعنې د ورېښمو د لارې په نوم سره یادېږي، همدغسې په مخابراتي بخش کې موږ د ډیجیټل افغانستان نوم ورته خپل کړو. او دا هغه وخت کېدای شي چې موږ مسؤونه سري بهتره د اخري د لیټسټ ټکنالوژي او اخري ټکنالوژي سره موږ زیربنا ولرو.
دغه د ډیجیټل افغانستان د پروژې په وړاندې نامني لویه ستونزه نه ده؟
بلې، هو نامني هم یوه لویه ستونزه ده، او موږ به مختلف لارې ورته لټو تر څو دیو موضوع د حل لپاره څو لارې بعضې لارې لنډې وي بعضې خو موږ به هره لاره پسې ګرځو د لنډه لاره به زموږ اصلي هدف وي او چې په لنډه لاره نه وي نو الټرنیټیو یعنی متقابله لاره باندې به موږ دا موضوع هم مخته.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت نوې تخنیکی او مسلکي مرستيال سید احمد شاه سادات چې وای هڅه به وکړي چې د مخابراتي خدمتونو به راکمې کړي او هم د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت لوړ کړي. د ارانا افغان هوایي شرکت رئیس بیا وای چې د دې شرکت کارونه د خدمات په خوا په پرتله اوس ښه شوی دی. خاغلی محمد داود شریفی د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې ویلي چې په اوس وخت کې ارانا افغان هوایي شرکت څلور الوتکې لري او ځینې نورې هم له بهر څخه اجاره کړې دي. د ارانا افغان هوایي شرکت د خدمتونو په اړه د هغه څرګندونې دی. ازادي رادیو په اونیس پروګرام حقیقت څه دی کې اوري چې د انصاف پلټکې له اونیس پروګرام وروسته درته خبرو خو لمړی پام وکړئ د انصاف پلټکې اونیس پروګرام ته چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دیونه د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یو سرتیری نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزې راخستل شوې ده. نبی جان آزادی راډیو ته ویلی چې له وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې لګیدلې او دواړه پښې فلج شوي خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژنتون کې بند دي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکې
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له آزادی راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړه. ورور استا نوم څه دی او له کوم ځای د تماس نیولې؟
ایمان نبی جان د اپلار نوم اسلام خان د لنګرار ولایت څخه می تماس نیولې.
ستا ستونزه څه ده؟
یو تن د ملي اردو سرباز او مولګي درې ماته نورستان ولایت په کم دیش لوس ولای کې او مایوب ما په دوړ په باندې کې می دوړه پلس دی او زخمی شوی و.
په کوم کال کې مایوب شوی؟
زه په 1900 کال کې مایوب شوی وایم.
دا غې ورسته دی بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما تماس له ګنډک نه والک بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې هلته د بستروم چې بیا تلم لیکې چې نه مل پک کړی وم څوک مې نه و چې بیرته د خپلې کیتې ته وړوئ. په ما باندې بیا وخت لګو تر زه بیا څلور نوي کال کې ما بیرته مراجعه د کابل چارلي بستر هسپتال ته بیا وکړه. څه د پرسونل ما د محبت فصل فصل مثالی باندې تایید کړم نو زه بیا کلي اردو ته وکنډک ولېوه ټولي د ګجانو ته ولېږله. ما وی نه ما چې کار کله را جوړ کړم سره مې وړو چې اتم کمیشن دی کلي اردو باندې پیسې را وکړله. پیژنتون ته ماری پکمل ته چې ماری پکم صاحب یو ورې مې اصلا مشترک کلي اردو ته راغله. بیا مې دې نه ورلو بیا را مشترک کړل. دا وی راته ویلې چې هغوی ته هلته ته بس کې تا حاضر کې تا ته د کابل بانک کارت جوړ کړي بیا دې مو ته ولېږي تر له اوسه پورې ما کار سر نه دی نیولای.
ته چې کله ټپي شوې خپل قطعې در سره سم راسته وکړه کوم روغتون ته ماری فکرې؟
او زه دې تاسو به ستاسو کوم ته ماری پکړ او ما اصل شپې مې ما دا ټاکونه درې مرمې مې خپل ډېر سخت دي نو ما ته دا ویل ته نو ځې خارج کړم نو وطن ډېر یخ دی نو ما ګران نه کړو چې په څور ته لړم ته ما ته دا ویل په شخصي مې په شپږ مې اصل برابر باندې و دې سره لم زمون تاسو
د په خبر نه چې بیرته راستون شو نو کوم ادارې ته دې مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه وروسته مې وکړه هغه وخت څوک مې نه و پیسې را سره نه وي کړی را سره نه و په یوه ځمې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کول هغه خو بس مکتوب در کړی کنه؟
هغه مکتوب را کړو چې بستر نه مکتوب را کړی و چې بیرته مراجعه وکړه. ما د مشکلاتو له وجې بیرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه وایي ته من بچه وایم ته دا یم ته غوې
د څلور سوه بستر روغتون چې ته رخصتولې دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطعه کې نوره وظیفه نشي اجرا کولی. دا یې لیکلي؟
هو دغه ټکي لیکلي. دا سړی پنډه په ملا لګېدلی اعصاب رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تا ته دا مکتوب درکړو دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا مادر دختر دستر اسپتال ته پسالو روي کال کې و هغه نه دی ورسته بیا و هغه وخت کې کله پاکستان نه راغله مشبګ مې سي بعد سو کې نو چې بیا وړای و دې تر زما وړای مو ته کور ته بیا را سره لړن کابل ته بیا ورور مې کله سلور نه دی کې څنګه راغې ما ته ما اسپتال ته ورسې بیا زه ورسې ولم بیرته مې ته دستر اسپتال باندې مقصد ته ورو دوی اسره پرسونل ته بیا ولې کړه سره پرسونل بیا ته تایید کړم دې وزارت او راتل شي ته کنده کولې او خو دې د جنو تلل تا هغه نه تا کار دی برابر کې ماش دی حواله کې
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کوي؟
نه نه هغه خپله شوبه لري په وزارت په پېژندو کې د شهیدانو معلولینو خپله شوبه معلومه ده هغه تا کله تایید کې بیا یو راشد ده تقاوت بیا هغه ته موږ دوی مراجعه کوي خو هغه نه بیا تاته کار درکوي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسناد دي دا له پېژندون د شهدا او مالینو شوبې نه مخکې نه دي بللي دي چې نبي تراته وکړي دي دوه واره.
ته تقاوت ته سوق شوی او تقاوتي دي ثابته شوی؟
او کول اردو کنډک لیوا جوړه ته تقاوت راکړل او غالي تا کړنه کوي ما ماشدل تاواله کې او ماولي کې ما تا کړ دي.
داسې نور سرتیری مو چې داسې پیخه پی شوې ده او هغه تقاوت شوی هغه د پروسسنګ په مخ وړل ده.
هغه هم دغه چې بولې د یو غټ خلک یل دي موږ غریب خلک یو موږ به پیسې به وسه به توان خلک یو یو پیر ورته بوله به زه خپل کړی تیاری او خلکو نه پیدا کوم دي انت وی سم دې تا انت چې یو سوس پیر باندې به هغه پیسې لاړ دي پیر ته خپل دې تخته کور پر روانې موږ دې الګ پیسې پیدا کوم بیا ورته بیا دا کیسه مې دا دغه ډوړه دي نور په پریشان نه
سمره وخت کیږي چې به کار پسې د سرګردانه ګرځي
نو یو ور خو مخ تیم تللی مو په ساتیا کال کې هغه ته پیسې را سره خالي کړنه کورلړه مو بیر درغله مسجد پور ته بیا په سلور نه پاوله مې اسکی ما دا کار روان کړی تقریبا 10 تیرې بجې تللې مراغله مې ورځ نه کور کې ډیټي ریګونه او به څو څو به تکلیف مانه د تیرې کړم بس کار نه راځي
نو تا ویل چې کنډکټ ته تلوم کنډکټ کې د سکولته باید پیژندون شو به لته لوي کنه
او پیژندون مې تلې کې کولیرو ته مې لیوا تلې کې لیوا مې کنډکټ تلې کې کنډکټ مې ټولې تلې کې بیا ما غوښنه اسنه تر برابر کې راو سلسله په سلسله به کولیرو ته راوړم دلته چې راکې بیا اسنه تر برابر کې بیا مې وزارت ته ولې او بلته دوی خالي دومره نه کې چې ما ته د غاښ ماخ لاندې چې حواله کې بیا ما ولې
کومې شوبه کې ستا کار بندې
پدې هم سفربري شوبه د پدې شوبه کې مونږ کار وټدي چې پوری باندې زنه بیگم هغه یې کوي کدي په دې په دغه نور ځای مان اورګ ځا چې ویل دا کار نه کوي هغه ویل ما هم د شنه تاګه وتی
وس غواړي د وزارت دفاع نه سره غواړي
او ما معاملې د اخلاص کې هغه کار شته باندې دې تاکید کې د ما کار ما غواړي د هر ځای کې ازري ما شوانه د پښتنې کې
رو رستا ستونزه مو واوري ده او د دفاع وزارت له مسولینو سره به شریک کړو
دا به ټول کارکونکو سره د مننه کوي
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستيال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مووریدلې وي رادمنش صاحب پښتنه ده چې دیو ټپی او معلول شوی سرتیری اسناد هم دومره پړاوونه وهي او سخت لکه نبی جان چوي
هغه سرتیری چې په وزارت دفاع ملی په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضی او استقلال نه دفاعي او زخمی کیږي رایگان په اردو ملی پروختونو کې تداوی کیږي کله چې یو نفر خپل فزیکی قدرت له لاسه ورکړي خپل شفاخانه د ډاکټران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کیږي اصل تحقیق ما ورته یا غیر محرف سند ورکول کیږي یا تقاعد سوق کیږي کله چې په تقاعد کې سوق شو د دوی اسناد ورته ورکول کیږي دایوري پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کیږي او دای کولای شي چې تر اخرین رمق د حیات دغه امتیازات نه استفاده وکړي.
محترم رادمنش دا سرتیری وای چې پر روغتون کې بستر وو او کله چې رخصتې دو روغتون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي
د شفاخونه لیلیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټ او کنډکټ د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمی جوړ کړي او فورمی یې استوي خزینې تقاعد ته
رادمنش صاحب دا وی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي
دا د دوی وظیفه ده دا مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه دا مشکل حل کیږي کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی
د انصاف پلټه کې.
دا و د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ شمیره ده 9 8 9 00 00.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت صدای په دې اونۍ کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داود شریفي صاحب مېلمه دی. ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې؟ دا شرکت د بقا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود وه، آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی. ارنا او وضعیت عمومی خوالی خواته روان دی، لیکن هر وقت دلته چې څومره مصارف او عواید سره تطابق نه لرل، پس لیدی کوشش کوو او مسافرم خشوی دی، ان ټایم پرفارمنس په وخت کارونه تیاری پروازم خشوی دی، امید شته چې پس لیدی عوایدم پر مصارفو جګ وي.
یعنی دا چې غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي، خدمات لوړ شوي دي، کنه امکانات نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو دلته ارنا هم همکارانې برجسته او تجربه لرل. ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه ډېر ښه وي.
که څنګه څه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجود دي خپله په شرکت کې، او پروازونه سیستم بهرني ملکو ته څومره پروازونه لري؟ تاسو
بهرني پروازونه ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انکارا او استنبول، همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعال دي، او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد را رسېدو دي. موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولای شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کیږي د خلکو په منځ کې، یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کیږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله خدای هغه په خرید او فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅ شوي دي، او بعضې شیان کاوازې وي. دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کیږي، لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کیږي. الحمدلله ارنا خوالی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپل مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کیږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو، هغه د تابان په نوم لیرانی شرکت سره د قرارداد فسخه کیدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د ارنا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه ناراضي وه، کله بل مشکل دلته موجود؟
دوی د ارنا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه، زړې یعنی د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې، خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه دي.
که څومره څه د قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، څه زیات یې څه وه د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې، او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد دې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاسه کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوي، او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده ارنا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو په خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي. اوس تقریبا نیم ملیون کته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت؟
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کړو دومره ډېرې نه دي. حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي ان شاء الله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره
درو؟ دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې. په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلي وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولي. اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل. فکر کوي دا تر کومه حده پورې واقعیت لري؟
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانونو کې هېڅ کله نه کېږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون دے قانونی ڈاکومنٹو نہ چوک نہ نوزی میدان تا.
ولی دا خپل دارینا شرکت پیلوٹانو ویلے چھے پا دوی تا اجازہ نور کول چھے او گوری پا تایرے کی چاو رل کیجی چوک دی فقط مستقیم پروازونا و سوری خواتا
دے کی با مبالغہ شئی. ولی ہر تیارا کی او دو نفر گردان نظر پو قانون دے ٹرانسپورٹ دے امارا ملک، البتہ بازی ملک نا چھے مگا ہم پو داخلی پروازو کی دالرو هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راوځي او څه وخت چای وخوري. یو اجازه یا نظام سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، تیاری نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي. البته دې کې مبالغه شوې ده.
دارینا شرکت تیاری خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوی او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دی کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی. نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست و نه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د آریانا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ. د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي. او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرتی بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله، د آریانا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته
مننه.
منگل پو کے دے زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی تالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار